السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام استازی وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. دا راپور چې د افغانستان بشري وضعیت پکې کړکېچن بلل شوی، تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 243 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټوکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او تعلیم په ګډون یو شمېر بندیزونه ولګول چې نړیوالې اندېښمن کړي دي. په غور ولایت کې سخت سیل څه باندې زر کورنۍ بې ځایه کړي چې اوسمهال پر راڼه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیلابونه وړمه ورځ په بالامرغاب ولسوالۍ کې راوتلي او د ولسوالۍ ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. که څه هم د غور په سیلونو کې تر اوسه د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې پېښه او زیانونه یې لا بشپړ نه دي څېړل شوي. په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلابونو له کبله تر دې دمه له 100 ډیر کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان په خپل 15مه غونډه کې د یو سوله ییز آرام او پرمختللی افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو، د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې ده. د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډې ته په پیل کې وویل چې دا سازمان په افغانستان کې له اوسنیو واکمنو سره د ګټور ډیالوګ او بشری چوکاټ للارې تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی ورغلی دی. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریمه ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. دا پرلت تېره اونۍ وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د ګډونوالو په وینا ملیشا ځواکونو د دوی پر کمپ برید وکړ، یو تن یې په ډزو واژه او له لاسو زیات نور یې ټپیان کړل. پرلتوالو لومړی د مړی د احتجاج لپاره د مرسیال کمشنر د دفتر مخې ته ایښی و، خو پرون یې بیا خاورو ته وسپاره. ملیشا ځواک وایي چې پر پرلتوالو یې ډزې نه دي کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لاین د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذه کار واخلي. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی. نوموړی پرون پاریس ته ورسید. د اروپایي کمیسیون مشرې وویل له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلي خو مهم دي. د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی دی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمیر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. ځینو چینایي رسنیو لیکلي چې چین غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې او همغږي پیاوړې، همکاري پراخه او اوسنۍ ستونزې د خبرو له لارې اوار کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. د لندن په یو هوایي ډګر کې یوې ناڅاپي پوښتنې ته د زلمي د خلیلزاد په اړه راپور به هم واورئ.
زما هڅه دا و چې د یو بریالي آزاد او سوکاله افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې.
د چمن پر لتوالو د چمن کوټې لویه لاره بنده کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیلو د غزې د رفح ښار له ملکي وګړو غوښتي دي چې ښار تخلیه کړي. نور موضوعات هم لرو په دوهمه نیمای کې. په 15 دقیقې پروګرام کې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې پر سر د راپورته شوې لانجې په اړه بحث لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د اسلامي همکاریو سازمان د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې د سولهیز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ د افغان جنو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازی هم حاضر و. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړي. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینا بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سولهیز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري، حقوقي، امنیتي، نشه یي توکو، ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړې. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځوړو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته خبرګون نه دی خوده. خود بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول ګډونه دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د خوځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي د نجونو او خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګیدلی دي. لودو یوا صفی عارفی ده.
ای واقعا خود کړنې د بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو هغو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړی بنسټونه او د دیموکراسي پلوي هوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د خوځو ماشومان او د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشري مریم معروف بیا پورسیو کې د افغان جنو خوځو د وضعیت پاړه پرون په خپل ایکسپانډ یو خبره کړې ویډیو کې ویلي نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لوی وسله ده. لدې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوړه کړو.
شي اختیار کړ.
خو لدې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي، خو لای غوښتنې نه دي منل شوې. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر ملا هبت الله هم لیدنې انکار کړی و.
و امر دل چې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو د ټولو حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. خو دا چې د طالبانو خبرګون بچوي او دا خبره د طالبانو لپاره څومره مهمه ده په دې اړه د بحث لپاره په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع سره څیړو. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د اسلامی همکاری د سازمان یا او آی سی دا اندېښنه چې پراپور کې مهم او جزئیات تاسو واوریدل د طالبانو لپاره څومره جدي او مهمه ده؟
سلامونه او احترام. دا مطالب چې مطرح شوی ده د اسلامی کنفرانس کې، طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب او دا مسائل هغه خواست او هغه پیشنهادات هغه مطالب دي چې 90% د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه دي، اصلي خواست د افغانستان خلک هم دا مطالب دي چې تقریبا 90% کټمټ د افغانستان د خلکو د خواستونو سره برابر ده. طالبانو باید په دې دقت دا مسایل کې ځان پوکي.
مننه. او څه فکر کوئ چې غبرګون به د طالبانو د حکومت څه وي د غوښتنې ته؟
زه نه پوهیږم چې طالبانو څه غبرګون لري، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوي ده دا هغه مطالب ده چې دا تقریبا درې کاله هر ورځ د افغانستان د خلکو مطالب خلکو دا مسائل مطرح کوي. مثال د ښځو د حقوق، د نجونو د حقوق، د تحصیل د حقوق، د کار د حقوق، دا خو ټول هغه مطالب دي چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنې دي.
بله استاد صاحب، سوال دا دی چې په تیرو څه تقریبا څه کم دریو کلونو کې او په ټوله کې د IOC پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز او پالیسی تاسو ته څنګه ښکاري؟ څنګه به وید څنګه د دوی پالیسی تر اوسه پورې چې دوی څه خبرګونونه ښودلي د IOC د غوښتنو پر وړاندې؟
متاسفانه نه تنها د اسلامي کانفرنس په مقابل کې، دغه د بین‌المللي ټولنې په مقابل کې د طالبانو دریز بالکل منفی ده. یعنی طالبانو باید دا مسئله باید تصمیم ونیسی چه دا مطالب چه پورته کیگی دا خواهر مطالب جیت دا افغانستان دا پار ضرور ده که طالبانو پوست وقت که زن دولت بولی که غوالی چه پا افغانستان که حکومت تو کی باید چه دا افغانستان دا خلکو د اصلي خواست باید په نظر کې ونیسي. کدام ظلم طالبانو منفی هغه اختیار کې مانایی داده چې طالبانو اصلا د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه نمنی، یوازې په دغه مطالبو که هغه شی چې د منلو ول نه ده دا حکومتي همه شمول ده چه دا بالکل یو گنگ یو نامفهوم خبره ده. دا باقی مانده دا طول مطالب چه مطرح شویدی اصلی دا افغانستان دا خلکو غشتنه ده، طالبانو باید سلپسل دا مطالب باید ومنی.
بله. او صدات صاحب، پخپل دغه OIC څه ډول یو سازمان ده؟ څومره صلاحیت لري؟ څومره اهمیت لري د نړیواله ډیپلوماسۍ کې؟
معلومدار خبره ده چې دا یو لوی ارگانیزیشن ده، یو لوی نهاد ده، دا طول اسلامی ایوادونه پا شمول ده افغانستان هو 50 ایوادونه پا که اشتراک لری، 50 کال سابقه لری، دیر یو با اعتبار سازمان ده، خو معلوم دار چه تصامیم الزامی نده، دوی مشوره ورکوی، دوی خپل غشتن مطرح کوی، مگر بعد د ملل متحد ده پا طول د نړۍ په کچه دا یو لوی با اعتبار سازمان ده.
مننه. او روسی پوښتنه سعادت صاحب، چې په کوم اساس او په کوم معیار باندې د طالبانو د حکومت استازی د غونډې ته بلل شوی او په داسې حال کې چې د افغانستان غړیتوب هم په دې سازمان کې نامعلوم دی او افغانستان هم په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
دا خو ګمان کوم چې دوی د یو تعامل د شروع لپاره د طالبانو نماینده هلته دعوت کړې ده. دا د طالبانو دپاره هم یو فرصت ده چې دوی نماینده باید طالبانو اداره ته باید دا راپور ورکړي چې د دوی خواست، د دوی غوښتنه، یعنی کوم نامشروع غوښتنه نه ده، نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د نړۍ غوښتنه ده چې د ټول اسلامي ارزښتونو سره بلکل سلپسل توافق لري.
تیره زیاده. مننه. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او چیله آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استاذي زلمی خلیلزاد وایي ترڅو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونرسيږي د هیواد مسایل نشي حل کېدای. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوې ده د افغانستان په خوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته سره ونرسېدل. د بشري حقوقو فعال هوري مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه څو پوښتنې کړې وای چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوري حکومت د سقوط باعث شوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نوي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خبره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نشي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقوقو له فعال هوري مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بخښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوري مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړي او له طالبانو سره پټې خبرې کړي. اغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په پیغام کې وویل
کار را که آقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند.
خاقلی خلیلزاد د مذاکراتو په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد د طالبانو په ګټه او د امریکا د نورو چارواکو په تیرېستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقلی ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبور کړ چې تر لسو زرو ډیر طالبان خوشي کړي. هغه کسان چې اکثری د تروریستي بریدونه په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
متهم بودند اینا را رها کردند.
هوریا مصدق هم ویلی پرون کله چې د اتریش له پازمینې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسیده له زلمی خلیلزاد سره مخ شو. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2021 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 19 د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تیره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی وو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل نن د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتل چې د دې ښار یو شمېر سیمې تخلیه کړي. عامو فلسطینیانو ته دا خبرداری په دې معنی دی چې اسرائیل پر رفح کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر پټنځایونو عملیاتو ته نږدې شوی دی. امریکا او نورو اړخونو په وار وار له اسرائیل غوښتي چې پر رفح له عملیاتو لاس واخلي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمېر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1,000,000 جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د مې میاشتې په شپږمه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلی دي. د رافال اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوی چې 40 کیلومتر لرې هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرایلی پوځیان پراخ شوی بشري زون بولي. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځه سیمه کې د څو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي. رویټرز خبری آژانس د ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرائیل پاوز ویلی د رفح د اوسیدونکو هڅول پیل کړي چې د محدود اندازې عملیاتو په ترڅ کې لسیمی ووزی، خو د عملیاتو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د اسرائیل د تخلیل خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو لرفح څخه لیږدوي او یو شمیر نور بیا په خټو او دوړو کې پلی لرفح څخه ووزی. د رفح یو اوسیدونکو امینی ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لوی نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربان لپاره هڅه وکړي. له تیرو شاوخوا وو میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رفح له عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. په غزه کې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده او معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی چې لا هم نه دی پرانستل شوی. په چمن کې روان پرلت د 2013 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو پاکستان یې نه منی. په دې اړه نور حل لکوټه د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبريال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لوی لاره نه خلاصوي.
خلک تګ را تګ نه کوي، مسافرو ته موږ وایي، زنانو ته دا وایي، هر چا ته ځوانو سپینږیرو ته دا وایي، تر هغه سربېره خلک را روان دي زموږ سره جنجالونه کوي، موږ سره به تعاون کوي. دا هیڅ چانس ما شخصي ګټه ده، نه داجی بای خان نه داجی پهلوان کا ده، دا د ټوله پښتانه ګټه ده وروره، او د ټوله پښتانه تاوان دي. دا به موږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دا موږ راپورته شو چې نه د موږ کښته دا بل موډ به بند کړی دی وروره. دا هر چا ته موږ دا خواسو کده کوټې کده کنداري کده بارډر کده کراچی وروره، مسافر جن راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه واجب د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېر خلکو هلته پرلت وهلې دي. د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلې دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط په ضد د چمن پر لټ روان دي. تیر ورځ و پر لټ په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د واد نورو برخو په بارډرانو تجارت روان دي، خو د چمن خلګي د قانوني تجارت څخه به برخي ساتلې دي.
ما کوي چې تبا قانوني تجارت وکړي. قانوني تجارت د پاکستان پر ټول بندرونو روان دی، پر واګه روان دی، پر کپتان روان دی. موږ هم د تجارت حق لرو.
د یادونه وړ ده چې اوسنۍ احتجاج دغه وروسته توت سوی دی، کله چې د مې په څلرمه نیټه په سره سرحدی شار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت په ځای نه واجب برید شوی وو، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان شوي وو. خو د سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد شوي دي. یادوي چې په چمن کې پرلت تیر کال د اکتوبر په 28 نیټه د هغه وروسته پیل شوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو د قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو چې په بدخشان ولایت کې د بدخشان ولایت په درې ولسوالۍ او همدارس د دې ولایت په بل ولسوالۍ اورګو کې د طالبانو د حکومت د اعتراضونو نه وروسته وضعیت ته بحثونه ځانګړي شوې دي. دا خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي دي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمیر کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل 21 تر 26 نیټې پورې د ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه او نیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ نو وخت یې خپور کړی زیاته کړي چې له دې شمېره 3301 کډوال له ایران او 1015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د کډوالو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM په دې راپور کې ویلي چې افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوې ده، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 4000 زیات افغان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که څه هم په پاکستان کې وخت نه د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپږ کسیزه کورنۍ له کړاوونو سره مخ شوې دي.
شرایط زندگی را خامه فرمین که از ایج نگاست چیز نیست.
دجبن شرایط دلتا پا هیچ لحاظ سم ندی. لحقه ورز شراغلیو لبیکاری نپا کور ناستیم. خوراکی تو که پوشاک هیچ مهم سم ندی.
له ایران افغانستان ته تازه استون کړل سوای او د کابل ښار اوسیدونکو فواد ربانی هم ازادي رادیو ته وویل
دنیا از مهاجرت او از مشکلات مشقت ته زیات دوباره
د کډوالۍ د ژوند لګړو سونزو دلته خپل هیواد افغانستان ته راستانه شو. خود ته هم خلک له سخت بیکاری بیوزلی او بیچارهګۍ زوري په خاصه لابونه هم د خلکو کورونه وړي چې د سونزو هم زموکو او ټول نور خلکو ژوند لننګونو سره مخ کړي دي.
د بیرته راستنه سویو کډوالو د سونزو پاړه مو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی و پخت خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوي چې له ایران یو شمېر راستنه شوي وروستي افغان کډوال د اسلام قلعه په پوله کې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د نغدي او خوراکي مرستو لپاره ورمعرفي شوي او ځینو نورو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنېدونکو له ډلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل شویو کډوالو په ډله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څانګې د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د یک شنبه په ورځ ویلي چې له تیریاو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هیواده ایستل شوي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په تیری وونۍ کې د بیلابیلو نړیوالو ادارو IOM، UNICEF، اوچا، نړیوال بانک او ځینو نورو ادارو په خپلو پرله پسې راپورونو کې په افغانستان کې د روان اقتصادي ناورین او تر څنګ د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو او د ګڼو خلکو د زیانمنېدو له امله اندېښنې مطرح کړې دي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قطر منوریدونکو په دوهمه نیمایي کې نوریاس نوري په 25 دقیقې بحث کې ستاسو میلمه دی. خو د شپه په مکړی خبرونو ته د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15مه غونډه کې د یو سولیز، آرام او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په خپل غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو، د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. د راپور چې د افغانستان بشري وضعیت کړکیچن پکې بلل شوی، تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. په غور ولایت کې سختو سیلونو څخه باندې زر کورنۍ بې ځایه کړي چې اوسمهال پرانه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیلابونه وړ مورز په مرغاب ولسوالۍ کې راوتلي چې د ولسوالۍ ته مالی زیانونه اړولي دي. د بلوچستان یالت په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له درې ورځو رئیس د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یو غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نه شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د اروپایي کمیسیون مشرې ویلي له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلې خو مهم دي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوری اسنوری هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په بدخشان کې د ورستو اعتراضونو موضوع څېړو چې ویل کېږي د ولایت په دوه ولسوالیو درایم او ارګوک ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو پر سر راپورته شوی وي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د کوکنارو د اړولو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ د درایم ولسوالۍ په قرلق کلي کې هغه مهال د خلکو له اعتراض سره مخامخ شول چې د دوی ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړ. په دغو اعتراضونو کې د نظام الدین په نوم د یوه کروندګر د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د ځایي اوسیدونکو د ادعا له مخې د طالبانو ځواکونه له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او عام د خلکو کورونو ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تر دې یوه ورځ وروسته د تېرې شنبې په ورځ د طالبانو ځواکونو د دې ولایت د اورګو ولسوالۍ د دند چشمه په کلي کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورته اقدام وکړ چې ویل کېږي په سیمه کې د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. د اعتراضونو په ترڅ کې د یوه ځوان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وړ مورز وویل چې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېچ د کوکنارو د کښت د له امله رامنځته شوی چې د نوموړي په وینا یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد مبارزه بوخت و د هجوم وروړی وو او هڅه یې کوله چې او پر هغوی دغه راز بریدونه وکړل او وروسته خوشینونکي پیښې د په وینا رامنځته شوې. هغه همدارنګه وویل چې د پیښې د لاڅېړنې لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت هم په یو صوتي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. هغه په دې غږیز پیغام کې د بدخشان د یو شمېر اوسیدونکو لخوا اعتراضونه تیروتنه بللي او سیمه ییزو چارواکو ته یې سپارښتنه کړې چې خلک پوه کړي.
عاجل توصیه شوان کی از اقدامشون جلوگیری بکنن بازی ته نشو
خلق باید په بیړنی ډول توصیه شي چې له دې اقدامات لاس واخلي داسې نشي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدامات او بدخشان په لور حرکت
وکړي بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه او حرکت بکنه
بدخشان کې ورستې پیښې نن د 15 دقیقې د بحث موضوع جوړوي. د بحث کې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پو عزیز الدین مارج زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې دواړه میلمانه را سره د ټلیفون له لارې وصل شوي دي. لومړی به انصاری صاحب تاسو ته در شو د کوکنارو پر ضد د طالبان او د حکومت مبارزه لته باندې دونی مکلو رئیس پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد ادارې یو ان او ډی سی د 2023 کال د نومبر په 15مه په افغانستان کې د کوکنارو په اړه د خپل نوې سروې په موندنو کې ویلي لکه چې د کوکنارو پر کار بندیز لګیدلی په دې هیواد کې د کوکنارو کار 95% کم شوی دی. تر ټولو زیات په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو کروندې لمنځه وړل شوې دي. اوس کراشو بدخشان ته. بدخشان کې چې ویل کېږي د کوکنارو د اړولو پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي، آیا له دې مخکې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو لپاره کوم اقدام نه و شوی او که خلک ډیر خوار دي، بزګر ډیر په همدغه کوکنارو فصلونو پورې تړلې دي، د اوایدو بل منبع نه لري چې بل اخر مجبور سوي دي چې د کوکنارو ضد ځواکونو پر ضد دوی اعتراض وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نورې تاسو ټول مېلمنو، همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د 2022 کال د اپریل میاش کې چې کله د شته حکومت له خوا د ټولو مخدره موادو د کرکلي او قاچاق په وړاندې فرمان صادر شو او منع وګرځول شو، موږ او تاسو ولیدل چې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې لکه تاسو اشاره وکړه، کندهار، هلمند، فراه، ننګرهار او ځینې نورو سیمو کې د کوکنارو کروندې تا څوک بیا پرې نه خودل شو، یا چا هم که کرلی و، حتی که په کلاګانو کې کرلی و، هغه لمن زلالل. او داسې ویل کېږي چې دا اوس چې کوم تاوتریخوالی اناندرې د بدخشان د کوکنارو د زرې د مخنیوي او یا هم د هغوی د کروندو د اړولو په اړه راپورته شوي، دا ډېر امکان لري چې په دغې لرې پرتو سیمو کې د خلکو کوکنار تر اوسه نه و اړول شوي. او دا د ملګرو ملتونو د نومبر 15 کال د راپور په اساس هم چې ویل کېږي چې 95% کمی د کوکنارو په کار کې راغلی، دا هم دا څرګندوي چې ګواکې په 50% سیمو کې دا کار کیله روانه وه. موږ او تاسو که د دغې راپور نورو جزئیاتو ته ځیر شو، د 2022 کال هغه ټول اپین چې تولید شوی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا خپور شوی، په دې کې ویل شوي چې 6200 اپین په 2023 کال کې تولید شوی او په 2023 کې دا 333 تنه راښکته شو.
انصاری صاحب، ورسته خبری وکړو، هدف داده بله په دغه راپور کې درسته ده، یوازې په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې بزګرو د کوکنارو د کښت له پلوه هغه عواید چې دوی ویل کېږي له لاسه ورکړي څه باندې $1 میلیارډ دی، دا ډېرې پیسې دي. یعنی کروندګر رو د خپلو عوایدو یو مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. مننه، په دې باندې به بیا هم خبرې وکړو. ماری صاحب، تاسو هم دې بحث ته ښه راغلاست. که غواړی زما په لومړۍ پوښتنې هم تبصره وکړي هم خو رازو دې ته چې پرون د بدخشان د درایم او اورګو ولسوالیو له اعتراضونو وروسته د دغو دوو ولسوالیو اوسیدونکو یو پریکړلیک صادر کړی، هغه پریکړلیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، په دې کې ویل شوي دي چې که حکومت تریاک له منځه وړي د خلکو په همکارۍ د له منځه یوسي، خو نه تاوتریخوالي پرته، او هغه ځواکونه چې دغه کوکنار اړوي هغه ځواکونه هم باید د سیمې څخه جوړ یو ځواک وي. څه پکې وایي؟ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړی دی چې هیڅ د افغانستان هیڅ سیمه د کوکنارو له پلوه استثنا نه ده چې هلته پرېښودل شي، ټول باید له منځه ولاړ شي. که چیرې کوکنار له منځه نه وړي، یعنی خلک کوکنار کري او یا بیا په خپله له منځه نه وړي، خو نو طبعا له ځواک څخه کار اخیستل کیږي، که څنګه؟
مننه. زه تاسو تخنیکي همکارانو ته، جناب انصاري صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. ګورئ، دولت خو اوس فلان په دغه جغرافیه باندې طالبانو نظام حاکم ده، او خلک ته وایي چې مالی هم راکوي، بیعت ته وکړي، او خلکو دا کار کړی ده. په مقابل کې بیا د اصول له مخې څنګه چې خلکو ته وظیفه ورکول کېږي، وجه ورکول کېږي، او هغه ورکوي، امتیاز هم ورکول کېږي. امتیازات بیا داسې دولت په مقابل کې دي، وراثت، حراست، څارنه، پالنه، عدالت، تحصیل، کار، هر څه دفاع دینه باید وکړي او کوي. د حکومت دولت هم یا حکومت هم عین مسله ده، هم یو سلسله امتیازات لري چې هم خیا دولي خلک باید ته مالیه ورکړي، باید ته مکې حکم ممني، فرمانی ملي، قوانین د نظم ټول لپاره ملي، او واجبات او رسالت هم لري. اوس راځو دې ته چې دولت سیمي دولت فرمان ورکړي، ځکه دا حاکمیت لري په افغانستان. حاکمیت خو زده ده په کومو ساحو ته چې د امر چلي هغه تحت حاکمیت ده دي. پخوا خو به سکه چېرته چلېدله، یا به چېرته په اسلامي رژیم کې خطبه ویل کېدله، او بارنه حاکمیت خو به جدا مسله څوک په رسمیت پېژني کنه. دلته فرمان ورکړه چې په ټول افغانستان کې باید کوکنار یا مخدره توکې کښت منع سو، څوک باید ونه کړي او څوک باید ونه کاري، او څوک باید تجارت ونه کړي، سوداګري ونه کړي. نو په ټول افغانستان کې دا پلس یا په زور یا په رضا، او هیڅ چیرته ستونزه پیدا نه شوله. نو اوس په بدخشان کې ولې ستونزه پیدا کیږي؟ دا خپل یو سوال ده. په دې واخان او په دې پامیر په خره کې او انعکاسات هم ګورو په پارتنر ډول راولو. دې ته دا مسله مشروعیت لري چې وګړي دي او مودې او خاورې د جغرافیې کې د دولت ظلم زیاتای، یا مثلا ستم ویني یا بیا عدالتي ویني، دوی هم حق دی مظاهره، لاریون، غږ پورته کول، مثلا مجادله کول، د دې دروازې ورته کول.
خو مارسب د فطرت د طالبانو د حکومت د لوی درسیز هغه غږیز پیغام ما واورید، هلته وایي چې اعتراضونه حق نشته ده، او هغه بلوا بلل کیږي، او کله که د بلوا موضوع مطرح کیږي د طالبانو په حکومت کې، نو دوی ځواکونه منسجم کوي او هغه بلوا له منځه وړي.
نه، هغه خو مشروعیت و نامشروع ده. مثلا تا ته وایي چې دلته خلکو باندې غرض مه کوه، ته خلک دبه د جګې مظاهره کې، دا خو مشروعیت نه دی، دا خو حقیقت ده. حکم ته په تاوان پلی کا تا ته وایي چې مثلا ته هم یو څوک به مثلا په اروپا کې د ترافیک سرغړونه کوي، له سره څراغ به تیری بیا مظاهره به کوي، خو سترایک د ابیلیټي ده، بس مستبد نه تیر سوله، تا ته ویلې ته به جریمه ورکوي. دلته ویلې ته به کوکنارو مثلا کښت مخدره توګه به نه کوي، تا هغه کوي، به جګې دا خو به مشروعیت نه لري. ما عمومي وویلې، عمومي د ظلم د بل جاته، او کچېرې دلته کچېرې دلته په زور زیاتي باندې چاته ونه وځي، یا مثلا د مخله خبر اطلان دروازه رو ماته ده، بیا سعید دې په وړاندې مظاهره کول څه خبر درا، بس دې ته شخصي خبره بل چی ته ده.
هم دا خبره ما کوله مارش صاحب، داسې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې رسنۍ نور هم ځینې نور مسایل مطرح کوي، ښایي وایي دا د کوکنار پر سر باندې دغه اعتراضونه نه وي، ځینې نور نارضایتۍ وي. آیا فکر کوي چې د دې تر شا ځینې نورې نارضایتۍ شته د طالبانو د حکومت پر ضد په وړاندې؟
نه نه، هیڅ نارضایتۍ دا مسایل نشته. د تاسې ګورئ که چیرې دا د بدخشان خلک ته ناته یو پدرام و کوفي و رباني و یو څو نور چې دي، دا خلک بیا تاریکي و، دا غریبان په جنګ اچي خپله په اروپا او په دنیا کې مزې و چرچې کې و، د همدو خلکو حق حقوق له وخت لوټې کړله، قصونه جوړ کړله، بیا د بدخشان خلک ډېر متدین خلک دي.
ډیر آرام خلک دي، غرنیز خلک دي، لاسو چوګره چاو دي، دا بیچاره همیشه د هر دولت نه بیعت کړی دی، اطاعت کړی دی، او ډیر مسلمان خلک دي. او تقریبا 15% دا او طالبان دي، تمه کې طالبان وو په جات کې دی وسامدل. دا سیاسي ناسینه جدا مسله ده. دا خلک آرام خلک دلته اوس توتی روان دي، دلته غواړي مثلا توتیا د بدخشان په ټوله معنا باندې آرام کی. دا چې امرا صالح وایي دا خبره کې پدرام نه کې کوفی کې وبلې کې وبلې کې د جمهوریت دا کسان دا په لوی لاس باندې کې دا
نه فکر کوي چې سیاسون هغوی چې اوس رټل شوی دی د ټولنیزو رسنیو لاره دی ته پکای وهي.
بالکل، دا ته مسله دا ده. ټول جلسانو په خو موږ خبرې په دې باندې دا ټول استخبارات سره کار کوو. دغه چارواکي څو دا ټول استخبارات کوي، لکه د انلاین ټول استخبارات کوي. حالت چې ته استخبارات ده خبره دې کړه، دغه د واخان لار جوړول سرک د چین مخه منع کوي، بندې نه کوي چې افغانستان ته د چین نفوس راشي. بل خواته ته تاجکستان کې ول ډیر زرا اسکر یا پیاسو پروسه کار هغه ته تعدی جوړي د سینجان سیمه نارامه او تلغوریانو دایشان ده ولی یپ یکی دا د پامیر نقطه ده. ډیره پورته ته په غرو کې چینی او په خوږېستا ونستا خپ پناګای دي، او که چیرې خوراکي توګه ته ضرورت شي که لار بند لاسما بخروان له تیارو اجازه نه بوتا چولای سیمه او
په بله
دا توتی روان دي.
تاسو نور
بله مثلا وړي پاکستان تر تاسو بو دو ګل لار ته جوړ کی
تاسو
دې له پاره دا د بدخشان ترګز ده کول په نور ولایتو کې دا څه سوزن جوړيږي. او بل خوانه طالب مسلاس لري کینل لري بیا څنګه د لاریون ته اجازه ورکړ روان او دوه درنجل منجلې کانه په کابل کې راپورته کی درځي پکې یا له پهلمن کې مثلا څوک راپورته سول درځي پکې ولې او دلته چې دوه درځي و کې داخله ټول کورو ته ځنه بیا اول دې څه
او تاریخ والا مانه
سیاسي مسائل دي ارغلا پر دا بدخشان وای نارام کی
مننه انصاری صاحب تاسو څه پکې وای اوس چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په هر ګوټ کې کې چیرې دغه سي اعتراض کیږي یا راپورته کیږي ځینې کړي هم د سویل کیږي شته چې لدین ډیره غټه موضوع جوړوي هغه اصل ستونزه تر پوښښ لاندې راولي. بزګر په افغانستان کې موږ تاسو پیږو چې کلونه کلونه افغانستان وچکالۍ ځپلی دی. د افغانستان د نفوس هغه ملګرو ملتونو په وینا موږ تاسو هم پوهیږو چې تقریبا 80% خلک په کرنه باندې متکی دي. کله چې دغسې موضوع راپورته کیږي هغه اصلي د خلکو ستونزه تر پوښښ لاندې راولي. بزګر وږي دي، بزګر سخت مرستې ته اړتیا لري، د منبع عواید پرې درېږي. نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کلونو کې میلیاردونو ډالر له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو باندې ولګولې، خو یې ځای ونه نیو. طالبانو په دې 2 کلونو کې 95% ته دا کښت راکم کړ او 0 ته نږدې ده. خو هغه څه چې موږ وینو او راپورونو کې مو لوستې دي، نړیوالې ټولنې بزګرو سره هغه څه مرسته چې باید کړې وای د بدیل کښتونو په برخه کې نه ده کړې. ولې
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره؟ موږ فکر کوو چې نړیوي او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي، او دغه زر چې د هیروینو په نوم بدنام دي، بل طرف د انسان د روغتیا او د صحت د تسکین لپاره کېدای شي دا په سم رسمي شکل وکړل شي، له د حاکمو واخیستل شي، او د نړۍ د درملو په فابریکو کې له دې مسکن درمل د خلکو د آرامۍ، د خلکو د روغتیا او صحت لپاره ترې کار واخیستل شي. له بده مرغه هغه څه چې د افغانستان د هیروینو یا د افیمو د تولید په اړه کېږي، ورته چلند په نوره نړۍ کې نشته. موږ او تاسو وینو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د درملو فابریکې فرمایش ورکوي، هلته هیروین کرل کیږي په قانوني شکل، حکومتونه اجازه ورکوي، هغه د دیاقینو نه بیرته ترلاسه کیږي او درمل ترې جوړیږي. موږ په ورته ډول هیلمن یو چې د افغانستان د دیاقینو چې د هیروینو یا د افینو په کرکیلا کې یا د کوکنارو په کرکیلا کې تجربه لري، دوی ثبت شي، راجستر شي او زمکو اندازې معلوم شي د حکومت لخوا او د نړیوال ټولنې په حضور کې دوی ته اندازه وروخدل شي او دغه کم لاسراولنه چې د اپینو ده یا هغه په هیروینو بدلیږي دا په منظم او رسمي شکل ترې واخیستل شي. موږ فکر کوو دا به هم د یقینو سره مرسته وي، هم به د افغانستان د پرمختګ اقتصادي ودی او پرمختیا په برخه کې او هم به د نړۍ د فابریکو سره لوی مرسته شوي. نسبت دې ته چې دا په قاچاقي ډول نړۍ ته صادر شي، هلته بیا د خلکو بچي او ځوانان په دغسي غیر قانوني مخدره مواد روږدي شي او هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړي او خپل هغه کم قوتونه او ظرفیتونه چې دي هغه یې د لاسه ووځي.
مننه انصاری صاحب. مارف صاحب راځو بیا هم د بدخشان. د بدخشان په دغه دوه ولسوالیو کې چې کوکنار اړول شوي خلکو یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی، په تیر بیا کروندګرو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې که راشو همدې خبرې ته چې کچېرې بزګرو سره د بدل کښت په برخه کې مرستې وشي خو دوی په خپله هم حاضرېږي چې دغه کوکنار او کښت له منځه یو سي، ځکه چې کله ناقانونه اعلانېږي خو طبعا لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړله چې د بدخشان خلک هم تابعي دي، هغه څه فرامین چې په افغانستان کې اوسار څوک چې په قدرت کې دي هغه پلي کړي عملي کړي. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې چې تر اوسه پورې له مرستې ډډه کړې ده، آیا دا د طالبانو لاسته راوړنه بولي او نه غواړي چې دغه کریډیټ طالبانو ته لاړ شي که بل تر شا یې نور ځینې نور عوامل پراته دي؟ ولې
ګوره طالبانو خو دا کښه منه کړې، توپک په زور منه کړی ده،
خو په هر څه چې وي بل لار وله. ستاسو په نظر په دې تېرو شلو کلونو کې خو ورته وویل شول د پوهاوی ورکړل شو د مخدره موادو پر ضد باندې، د کوکنارو پر ضد باندې، په افغانستان کې شاوخوا 2-3 میلیونه په مخدره موادو باندې روغ دي. موږ تاسو په کابل په شمول ټولو ښارونو کې ولیدل چې خلک پودري شوي دي کوکنار په دخانیاتو په مختلفو هغو باندې، هغه هم نتیجې وي خو چاو نه کړل.
نه په تیر رژیم کې دا دقیق خبر نه ده. لوی مافیا په دې کې کار کوي، خپل چارواکي په لاس سره د خپل په ګیر سره اسنادونه خپل پارلمان را وستل، دوی خپل تر اروپا پورې تدبیر مکتوب په هالند سلواکو چکه پر دې رسول الله اته لاس په کډلو پارلمان شتمن سره دا هم ثبوت سره چې دوی خپل تیزاب او بعض مواد اته تخمو په وزړی دا شانو دوی تراول
د په هر صورت تیر حکومت جدي نه و، نړیواله ټولنه هم جدي نه و چې باید په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید او قاچاق له منځه وړل شوی وي. موافق یاست تاسو له دې سره؟
بالکل بالکل. دا دی
په کلاستر دغه هدف چې تر لاسر کیږي یا تر لاسر کی شوی دی، ولې نړیواله ټولنه له بزګرو سره لاس نه کوي، افغان بزګرو سره؟
ګوره دا وخت تاسو سوال وکړئ بدیل باندې کارو چې په هرات کې زعفران ته خو ورک کوډې ورکړل، مرم په مغلو سوالې کې بیا کوکنارو کښ تولید ده، یعنی خلک په دې څه دې کې پیسې ډېره د ګټه ډېره کوي، په هر ډول باندې دولت را سره رسای نه هغه جوی کې کوي. هم د خپل بدخشان کې د دې سیستم دا ده چې دوی د خپل باغ ډېر لوی چاردیوالي یا مثلا یو بار او توای دره چارتري په همدې باغ کې د دوی کور هم ساروي هم یالته نو لوی جنرال څو خپل ځای نو غلا پر دولت کړه دی د طالبان ته دی کوکنار د جګړې دی کورنه ماته دی دا ګوره ته ډیره بې پردا د صفو د درېجو کې سره د دوه کس تر اوسه ولا سوي دا غم دی طالبان سره مصالحه برخورد کړی دا اما دا خبره ډیر لوی دل لدی باندې نه کاڅه دا مساله د سیاسي اباد لري دا کوم مساله د کوکنار د دې مسلې ډیره ځات مهمه سن ده.
بله تاسو مخکې وویل بله مارس تاسو مخکې یادونه وکړه چې آباد ډیر وسی دی کوریدور دی واخان دی کوریدور مو یادونه وکړه زین نور. خوب راځو که دې خبرې تک ک طالبان غواړي چې په ټول افغانستان کې کوکنار لمنځ یوسي چې هغه سي لیدل شوی هم دی لمنځ وړي، د بزګرو سره د مرستې په اړه هم فکر کړی دی، هغه چې بل منبع نه لري، اواید نه لري، هغه باید څه وکړي؟
دا فکر کدی نه کړی تدابیر و تنینی ولی دابی واکن او ظلم ده، واکن او زیادتای ده، ستم ده لخ غریب خلکو سره. افغانستان که واکن فقر بدبختیسته، تا 50 کالو یا 50 کالو جبرو خلق دیر زیاد آل کرده، دیر
نیاز لري او نړیوال سره افغانستان په انزوا حالت کې ده. طالبان ته چې هر څه وایي مثلا د افغانستان همکاري سازمان کې بیا استاد موږ ته په دغه افریقایي وخت کې کومه غونډه وه، بیا یې هم همدا تاکید په همدغه درې شمنده کې مرګ چې اصلاحات نه راولي، یعنې دوی نړۍ سره اړیکې نه غواړي، نړۍ سره چې اړیکې نه وي نړیوال داستین دریږي. کله چې نړیوال مرستې ودرېږي بیا نو وګړي د ملت په طالبان نه شي کولای چې مثلا په کافي اندازه ته خوراکي توکي ادا کړ ورکړي، له بوران نه مخنیوی ونیوای شي، د طبي آفاتو نه ځوان د زندګۍ ته بیا نو ته مشکلات جوړېږي. کېدای چې دا هم یو توصیه په لوی لاس باندې خلک فقر ته نه وېستل او لوګونه بیا دلته تفره جوړ لکه څنګه چې پاکستان او ایران کډوال په زور عباسي له ظلم د تم او په لوڅو لاسو بیا نو مجبور دي داخله خپل $200 په مقابل کې داعش ته ځي کبله پاتې ځي. نو کېدای شي دغه څه توصیه نه وي او کېدای دا سیاست دي چې طالبان خلک خپل روزګار فرار ته مجبور دي چې کړنو ته متوجه نه شي او چې څه کوي هغه به تر سره کوي کوم اهداف لري او مخې ته بیایي. نو د ټول مسایل چې څنګه ګوري ګونګي ګون حالت کې داخله خپل کې ټول استخباراتي لوبي دي.
مننه مارس صاحب. انصاري صاحب، په افغانستان کې خلک ډیر شتمن نه دي، په تیر بیا موږ د هغه چې خانان ورته وایي ډیر زمکه ولري نشته، دومره ډیر په ډیرو سیمو کې خلک ډیر یو جرب دو جرب زمکه لري. او په افغانستان کې لکه څنګه چې مارش صاحب مخکې ورته ویل چې هغه مافیایي کړي چې کده کوکنارو یا د مخدره موادو په برخه کې ډیر فعال، هغه هم د بیچاره بزګر څخه چې کې دی یو جرب دو جرب زمکه لري د همدغه د کوکنارو حاصل بیل راټولول، یعنی په لوی پیمانه پکتار او اکتار زمکو کې چې دی یو چاپ لاس کې وی او په سر کې بیا هغه یو کړی د مافیایي وی یا بل وی او هغه تنظیم کړی چې دا کوکنارو کرل شي او حاصل راټول کې ممکن په افغانستان کې موږ نه دی اوریدل او نم لیدل دي. خو یوازې همدغه د خوارو غریب بزګر او دهقان چې ژوند او ټول اواید په همدغه کوکنارو پورې تړلې دي، د مجبور چې کوکنار وکړي ځکه چې په کم ځمکه کې لږ حاصل ډېرې پیسې ورکوي. اوس که راشو دې خبرې ته چې کوکنارو کار اړول شوی، طالبان وایي چې ټول صفر ته موږ رسوو، خو دا بزګر به څه کوي؟ وچکالي ده په غنم یا نور کښتونه یا نور بدیل هغه څه چې د دوی اړتیاوي دي هغه له دغه نور حاصلات څخه تر لاسه کیدونکو اوایت هغه د دوی اړتیاوي نشي پوره کولای.
دغه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده که موږ او تاسو د افغانستان د مظلوم او فقیر خلکو حالت او وضعیت ته وګورو، تر دې ډیر بدتره ده. خلک خو به دا وایي چې بزګر کوکنار کوي او هغوی به هغوی چې کوکنار کوي هغوی به ډیر شتمن وي، امکانات بلري، مګر داسې نه ده. که تاسو د کوکنارو د کروندګرو پوندې او لاسونه وګورئ چې څومره چاود دي، تاسو شونډې وګورئ، تاسو د هغوی د اولادونو پښې او لاسونه وګورئ، د هغوی ژوند وګورئ، تر ډیرو به له ستونزو ډک وي. د هغوی بیچارهګان که په خپل یو جریب یا دوه جریب ځمکه یې کوکنار کرل، نو اکثره به د کوکنار د هیروینو د سوداګرو قرضدار و، له هغوی به یې تر مخه پورونه اخیستي وه، له دوکاندار د کلي د دوکاندارانو به قرضدار و، د منډۍ د دوکاندار به قرضدار و، او کله به یم چې اپین نو پلورل شو لا به دوی تر مخه پلورلی و. مثلا که د اپین نرخ به 60,000 افغانۍ و په حاصل په وخت کې دوی بلا په 15,000 او 22,000 افغانۍ پلورلی و، ځکه ضرورت به یې لرلو. نو دلته ده چې تر ټولو لویه ګټه یې هغه چاته رسیږي چې هغوی لوی کاروبار لري د هیروینو او د
اپینو.
په دې کې ګټه ډېره هلته رسیږي. نو په دې وجه موږ ویلی شو چې د دغې بدیل هم داسې درانه امکانات د حکومتونو سره یا نشته، یا په خوا هم نه وو، او یا هم پکې فسادونه وو. که د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې له خوا به د معیشتي بدیل په نوم څه امکانات راغله، په بوجیو اصلاح شوی تخم او سره به راغله
چې باید کاروانګرو ته وسپارل شي، مګر د حکومتي فسادونو له امله به خلکو د بوجیو په ځای په لمنو کې سره او اصلاح شوی تخم لو دومره لږ به ورته ورسېده. نو په لهذا د بدیل معیشت مسلې او معاملې هم کاروانګرو ته ګټه ونه کړه، او نور داسې بازار هم د زراعتي محصولاتو او د باغداري او مالداري د محصولاتو پیدا نه کړی شو، نه په ملي سطحه او نه په نړیواله سطحه چې د هغوی ستونزې حل کړي.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزالدین مارچ زموږ د 15 دقیقې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. کور ودان،